ನ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಯುವ ರೇಡಿಯೋ ದೇ
ګرانوریدون کو السلام علیکم دا وایس اف امریکا ډیو دا نندنه هیورز 2018 کال د دسمبر د میاشتې 19 نیټه دا اسلام آباد کې وخت د ماخام شپږ په کابل کې دی د ماخام 5 نیمه په واشنگټن ڈی سی کې د سحر 8 بجې دی د ډیو یو ساته خبری خبرونه کې درته ز سمینا احسن
او ز مجاهد جواد
تاسو ټول اوریدونکو ته هرکلی وایو په یو شمیر مهمو موضوعاتو باندې تاسو نن خبرو خو لاول د نن د ورځې مهمو خبرونو سره کې
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل د پاکستان سنیټ یا سناتا په هیواد او په سیمه کې د امنیتي حالاتو او د ترهګرۍ خلاف د جګړې په اړه معلومات ورکړي دي. د سنیټ غړی عثمان کاکړ وایي
دا اوس عملاً دا ثابتېږي دوی عملاً خبره خالي خبرې کوي که پر دې باندې عمل هم
د پاکستان درې ځله وزیر اعظم پاتې شوی میانواز شریف یو ځل بیا په عدالتونو تنقید کړی چې د عدالتونو دوه مخیزه پالیسي ورته قبول نه ده. نواز شریف ویلي عدالت لخوا د انصاف تله پکار ده نه چې د تحریک انصاف.
سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے یہ انصاف کا ترازو ہونا چاہیے، یہ تحریک انصاف کا ترازو نہیں ہونا.
او د افغانستان جمهوری ریاست وای د امریکا د ملي امنیت په اړه د ولسمشر ډانلډ ترامپ نوې ستراتیژي د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو لګړو موخو سره مطابقت لري، خو چین او روسیې په دې اړه اندېښنه ښودلې.
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسې وړاندې کوست تفصیلي خبرونه.
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل د پاکستان سنیټ یا سناتا په هیواد او په سیمه کې د امنیتي حالاتو او د ترهګرۍ خلاف د جګړې په اړه معلومات ورکړي دي. او مطبوعات وایي د سنیټ کمیټې به په سیمه کې د حالاتو او د امریکې د کړنو په اړه تګلاره تیاروي. جنرال باجوا د نهې یا سې شنبې په ورځ د سنیټ کمیټې ته د تړلو دروازو تر شا وینا وکړه او د پښتنو ځوابونه ورکړل. د پاکستان د ډان ورځپاڼې له مخې د سنیټ د غونډې وروسته د پوز د عملیاتو د څانګې مشر میجر جنرال ساحر شمشاد میرزا خبرالانو ته وویل جنرال باجوا د سنیټ غړي د پاکستان ملي امنیت ته د ورپېښو ګواښونو نه خبر کړل، د ترهګرۍ پر ضد جګړې په اړه یې ورته تازه معلومات ورکړل او په دې اړه د هیواد د راتلونکي تګلارې نه خبر کړل. ویل کېږي چې د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل ده چې د پوز مشر پارلمان ته حاضر شوی دی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا په عدالتونو تنقید کړی دی او ویلي دی ستر عدالت لخوا د انصاف طلب کار ده نه چې د تحریک انصاف. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د احتساب ادارې یا نیب لخوا جوړې شوې مقدمو په لړ کې احتساب عدالت ته وړاندې شوی دی او وروسته میډیا سره خبرو په وخت ویلي دي چې د قاضیانو بحالۍ دپاره دوی تحریک شروع کړی وو او اوس به دوی په عدالتونو کې د انصاف دپاره تحریک شروع کوي. دوی په عدالتونو یو ځل بیا سخت تنقید کړی دی او ویلي دي عدالتونو دوه مخیزه پالیسي ورته قبول نه ده، ځکه چې عدالت یو منتخب وزیر اعظم د خپلې څوکۍ نه لري کوي او بلخوا خپل نیازبین عمران خان اهل ګرځي. پخوانی وزیر اعظم دا تور هم لګولی دی چې دوی د وزیر اعظمۍ څوکۍ نه لري کول او عمران خان اهل ګرځول د یو پلان برخه وه. د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او امنیتی ځواکونو هموزی او خواوشه علاقو نه کرفیو یا ګرځبندی سوچت کړی دی. دغه کرفیو څو ورځې وړاندې هلته په امنیتي فوزونو د حملې نه پس لګول شوی وو. په دغه حمله کې دوه فوزیان وژل شوي وو. عدنان بیټنی په لنډ تفصیل راکوي. ګانوریدونکو په لږ سات کې به تاسو ته دغه ریپورت هم وړاندې کوو. سه تکنیکی لټ په وجه باندې لږ شانتي پدې کې وخت دی، موږ به تاسو ته مهمه خبرونه یو بل د قبایلي سیمونه وړاندې کوو. په قبایلي سیمو کې پر ځای د لیویز او نیم فوزي ځواکونو کورنو غوښتنه کړې ده د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې وجل شوي د دوی بچو ته دې هم هغه شان پیکیج ورکړی شي چې وزیر اعظم اعلان کړی وو. دا غوښتنه دوی نن په یو پریس کانفرنس کې د وفاقي حکومت او پولیټیکل انتظامیه نه کړې. د پېښور های کورټ د وړاندې نه د دغه کورنو غوښتنو په حق فیصله ورکړي چې دوی ته د هم د خیبر پښتونخوا پولیسو په شان شهید پیکیج ورکړي شي، خو فاټا سیکرټریټ او سفرون لا له طرفه په دې فیصله لا عمل نه دی شوی. او ستاسو پام راګرځو هم د هغې خبر په حق لا لنډ تفصیل ته چې د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه او امنیتي ځواکونو هموزی او خواوشه علاقو نه کرفیو لري کړی ده. عدنان بټنی نه پې تفصیل اورو.
یو اونې وړاندې په همزونی سیمه کې د معلومه وسله والو د پوز په غزمه پوخت یو ګاډي باندې ډزې کړې وې چې پکې 20 کلن سیکنډ لیفټیننټ عبدالمحید او 20 کلن سپایي بشارت وژل شوی وو او د هغې وروسته بیا د سکیورټي فورسز لخوا کرفیو لګول شوی و. د سیمې خلک وایي خوشاله دي چې غزبندیز لرې کړی شوی، خو دې کله هم کوي چې په علاقه کې چرته هم د بدامنۍ پېښه رامنځته کیږي، بیا زور د عامو خلکو څخه ایستل کیږي. د جمعیت علما اسلام مولانا فضل رحمان ډلې د قبایلي سیمو د ځوانانو مشر خالد جان داوړ تور لګوي چې په کرفیو کې هغوی په دې هم امنیتی ځواکونو تشدد کړی دی. ډیوه رادیو سره خبرو کې نوموړي وویل په همزونه کې په پوځ د برید دوه ساعته وروسته د شپې پوځي سرتیري کلي ته راغلل، سړي د کورونو څخه بهر کړ او کله چې ما ترې پوښتنه وکړه چې د برید ساکړې د هغوی پر ضد عملیات ولې نه کوي، نو په ځواب کې په ما باندې هم تشدد پیل کړو.
د وایس اف امریکا ډیوه رادیو ده.
آرګ د دوشنبه په ورځ وویل چې ولسمشر غنی د خاغلی عطا استعفا منلی او پرځای انجینر داوود د بلخ والی ټاکلی دی، خو خاغلی عطا ویلی چې هغه اوس هم والی دی او لری کول یې کوم قانوني او حقوقي توجیه نه لري. هغه د بلخ ولایت د ملي رادیو تلویزیون لاري افغان حکومت نړیوالې ټولنې او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ته دا پیغام ورکړ. په یو بل خبر کې راغلی دی د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا د ملي امنیت په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوې ستراتیژي د تروریزم پر ضد د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو له ګډو موخو سره مطابقت لري. له ارګ څخه په یو خبر شوی بیان کې راغلی دی چې د امریکا نوې ستراتیژي د ملي امنیت ستراتیژي او د افغانستان جنوبي اسیا ستراتیژي د تروریزم د ماتولو او په افغانستان کې د صوبا د ټینګولو لپاره د ګډو هڅو پر بنسټ جوړی شوې دي. افغان حکومت ټینګار کړی د دواړو هیوادونو د ګډو هڅو په نتیجه کې به چې د امریکا د نویو ژمنو څرګندونه کوي په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سور د ټینګښت لپاره شرایط برابر شوي دي. روسیې بیا د سې شنبې په ورځ وویل د ډونالد ټرمپ لخوا د ملي امنیت نوې اعلان شوې تګلاره د امپراتورانو ده او داسې نه ښکاري چې د نړۍ نور ستر طاقتونه دي پکې په پام کې نیول شوي وي. د کرملین ویاند دیمیتری پیسکوف وویل چې روسیه امریکا ته د ګواښونو له دید سره موافقه نه ده، خو د ټرمپ د ادارې د هغه دریز هرکلی وکړ چې ویلی وو د ګډو ګټو په برخه کې به په ګډه کار کوي. ټرمپ خپل ستراتیژي د دوشنبه په ورځ اعلان کړه او خبرداری ورکړ چې هغه سیال طاقتونه چې د دې ستر هیواد ځواک چیلنج کوي باید پوه شي چې امریکا به په دې برخه کې له خپل ټول ځواک څخه کار واخلي.
د ټرمپ انتظامیه د ملګری ملتونو په امنیتي شورا کې د یروشلم د اسرائیل سرخار تسلیمولو د خپلې فیصلې دفاع کړې او د دې پر ضد وړاندې کړی شوی قرارداد یې رد کړی دی. ملګری ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالی د کونسل غړو ته ویلي یو ملک هم امریکا ته دا نشي ویلی چې خپله سفارتخانه چرته جوړه کړي. د امریکا د دغه فیصلې پر ضد قرارداد مصر وړاندې کړی و. د امریکا نه علاوه د نورو 14 غړو د دې په حق رای ورکړې وه. قرارداد کې نیخ په نیغه د امریکا اعلان نه دی په ګوته کړی شوی، خو دا ویل شوی یروشلم مقدسه ښار حیثیت بدلوونکی یو ګام هم قانوني حیثیت نه لري.
او څنګه چې وامریدل په خبرونه کې افغان حکومت د ټرمپ د نوې ستراتیژي هرکلی کړی، اما روسی او چین په دې اړه اندېښنې څرګندې کړې. نور حال نوشیروان قلندر ترکوي.
د امریکا د صدر ډونالد ټرمپ د کامی سلامتیه په اړه نړیوالې تګلارې ته په عکس العمل کې روس او چین منفي او افغانستان مثبت غبرګون ښودلې دي. روس وایي په نړۍ کې د امریکا د بلادستې په اړه د صدر ټرمپ سوچ ښایي چې دی د نړۍ نور لوی قوتونه تسلیمولو ته تیار نه دي. د کرملن ویان دیمیتری پیسکاو په یو بیان کې ویلي دي روس د ټرمپ انتظامی سره په ګډه د کار کولو خبرې ته هرکلی وایي، خو دې سره اتفاق نه کوي، ګنی روس د امریکا کامی سلامتی ته خطر دی. د چین خارجه وزارت ویلي دي باید امریکا اوس د سوړ جنگ د مفکورې نه روزي او په قصد د چین د ارادو د مخنیوي عمل ودروي. د ارګ څخه خبر شوی بیان کې کابل ویلی دی د صدر ترامپ کامی سلامتیا تګلاره د ترهګرۍ په ضد د امریکا او افغانستان ترمنځ د فکر یووالی ښایي او دغه پالیسی په افغانستان او سویلي ایشیا کې د ترهګرۍ د ماتولو په اساس جوړ شوی.
جاپان به له شمالي کوریا څخه د زیاتېدونکو ګواښ له امله امریکایي ډوله ځمکنۍ د میزایلو د دفاع سیستم راونیسي. د لومړي وزیر شینزو آبی کابینې د سېشنبې په ورځ د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت هغه پلان تصویب کړ چې لمخې به یې د توغندیو د خونسا کولو دوه سیستمونه له امریکا څخه په پیسو باندې وپیری. د ایګس ایشور په نامه د میزایلو د دفاع دغه سیستم به تر 2023 کال پورې فعال شي.
د ټرمپ انتظامیه په رسمي توګه په شمالي کوریا تور لګولې چې د روان کال په سر کې د سایبر حمله کړې و. د کم د لاسه چې په زرګونو کمپیوټر باندې اثر غورځېدلی و. د ګل په شپه د امریکا د هوملینډ سکیورټي سلاکار ټام بازټ وال سټریټ جرنل کې لیکلي دغه حمله د لاسه د بلیونونو ډالرو نقصان شوی. په پیانګیانګ د ډېرې مودې نه شک کیږي چې د مئی د میاشتې د وانا کرای په نوم د کمپیوټر یو وایرس خورول شروع کړي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو قدرمن اوریدونکو دا وی او ای ډیوا ده. د خبرونه نیخ په نیغه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه په ژوندۍ بڼه خبريږي. لکه څنګه چې په خبرو کې مو اوریدل، د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا د هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل د پاکستان سینیټ یا سناتا په دغه هیواد او په سیمه کې د امنیتي حالاتو او د ترهګرۍ خلاف د جګړې په اړه معلومات ورکړي دي. له سیمې پرې د ډی وی خبریال پیر ولایت شاه دا راپور استولی.
د نه پروس د سینیټ چیرمین رضا ربانی په مشرۍ کې د ایوان د بندو دروازو په شا غونډه شوې ده. د غونډې ته د پاکستان د فوز سرلخکر جنرال قمر جاوید باجوا او د آی ایس آی او د فوز د عملیاتو د سانګې مشرانو په ملي امنیت او د هند او افغانستان سره لګیدلو پولو باندې بریفینګ ورکړې دي. د غونډې وروسته میډیا سره خبرو کې د فوج د عامو اړیکو سانګې مشر جنرال آصف غفور ویلي چې د سینیټرانو په یو شمېر چارو باندې تحفظات وو، خو د فوز سرلخکر خپلو جوابونو سره د دوی اندېښنې لری کڑی دی.
اور ہم سب نے مل کے آگے چلنا ہے، اور اسی بات پہ اتفاق ہوا کہ ہم انشاءاللہ جتنے بھی خطرات ہیں پاکستان کو وہ ہم سب مل کے اس کے خلاف کام کریں گے، اور جب تک ہم ایک ہیں ہمیں کوئی شکست نہیں دے سکتا.
دی وای چې پارلمانی غړو او فوزی قیادت ملک تراپیخ غواخونو د مقابلې لپاره د یو موټ کېدلو عزم سرګن کړي دي. یو شخصي ټلویزیون چینل سره خبرو کې د سینیټ د دفاعي چارو قائمه کمیټې مشر سید مشاهد حسین هم دا یو ګټوره غونډه وبلله.
میرے خیال میں یہ فوجیوں کے لیے بھی بڑا اچھی سی بریفنگ، اور ہمارے لیے جو پارلیمنٹری لیڈرز ہیں، عوام کے نمائندے ہیں، ان کے لیے بھی بہت اچھا.
دی وای چې د فوزی چارواکو سینیټ تر اتک به پراتلونکي کې د فوز او منتخب حکومتونو ترمنځ اړیکو ته لانور ودا ورکړي. او د مشاهد حسین په وینا په دې اړه د مخکې نه چې کومې اندېښنې وې هغه دې بریفینګ سره ختمې شوې دي. د حکومت اتحادي پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ ډیو ریډیو سره خبرو کې پړومبي ځل د فوزي قیادت سینیټ ته راتلل د پارلمان سرلوړي بلي، خو زیاتوي چې د دوی مکمل اطمینان باله کېږي چې فوز خپلې دعوې عملي هم کړي.
دا ان کیمرا اجلاس دی مجرم منا یم اخلاقی طور مسئول طور د دی پابند یو یا کم مسائل سی دی را پکار دی وفنه نو کو بیان. البته دیس کی سوالونه سی وی دی دیس کم جوابونه ولې دی، نو پدې کې بزو دا و دا بوس عملان دا ثابت ریس دی عملاً خبر خالی خبری کی که پردے باندې عمل هم کی نو مر دغه د عمل پردے باندې وشو نو پرزن خبرو باندې نو بیا به دا من سینیټ یا د سینیټ ممبران یا پارلمنٹ دی هغه به بیا اطمینان کړي.
پاکستانی میډیا د سرچینو د خلې وای چې په دې موخه د فوز کې عادت د افغانستان په حق لویلی چې پاکستان چرې هم افغانستان د حالاتو نسترګې نشي اړولې. د فوز سرلخکر په دې موخه پرستو کې د خپل افغانستان او ایران د سفر او یادو هیوادونو د مشرانو سره ملاقاتونو باندې هم د سینیټ غړي اعتماد کې اغستې دي. د ترهګرې په ضد عملیاتو په اړه فوزي قیادت سینیټ ته ویلي چې د اپریشن رد الفساد د لاندې تر اوسه پورې په خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو کې د 11,000 نه زیات عملیات ترسره کړي شوي دي. د ترهګرې د کیسونو په تیزی سره اوریدنې لپاره جوړ فوزي عدالتونو د کارکردګۍ په حق له ویلي شوي چې دغه ځانګړي عدالتونو تر اوسه پورې 240 کیسونه فیصله کړي دي چې پکې 1,000 ترهګرو ته د مرګ سزاګانې اورولې شوې دي او بیا دې کې 45 زندي کړې شوې هم دي. د پاکستان فوزي قیادت سینیټ ته دا بریفینګ په یو داسې وخت ورکړې چې امریکا، هند او افغانستان پاکستان باندې په خپل خاوره ترهګره ډلو په ضد عملیات نه کولو په سر تورونه لګوي، او په داسې مهال د فوز د پاکستان د منتخب حکومت سره تناه هم لیدل کیږي. خو رپورټونه زیاتوي چې د فوز سرلخکر په ملکی سیاسي معاملاتو کې د فوز د څه قسم لاسوهنې د کردار په حق له تورونه رد کړي دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوا ریډیو، اسلام آباد.
دا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے زمونگ پروگرامونا تاسو پا ویبپاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. دا ویبپاڼې پته دا www.voadiva.com. دا ټویټر آی ڈی دا @voadiva.
د وایس آف امریکا ډیوا دا نن د پاکستان سینیټ ته د فوز د مشر د بریفینګ په حواله سره خلک وایي عام ولسوایي چې دې سره به دا تاثر ختمېدو کې ډېره زیاته مرسته وشي چې ګنې فوز او حکومت دواړه د یو بل سره اختلافات لري او دا هم چې په ملک کې به جمهوري نظام هم وده عمومي مضبوطه بشي. ریاس حسین د خلکو سره په دې موضوع باندې خبرې کړي.
تاسو تاسو ټول دنیا ته معلومه ده پاکستانی فوج او دغه په اقتدار کې شراکت د جوړېدو نه په دغه ویا کال کې د دې رول یعنی ډیر زیات معلوم دي. پارلیمنت ته اختیار خارجه پالیسی داخله پالیسی په ټولو پالیسو باندې د وطن د چلولو مسلط دي ته مستقل په لومړي ځل باندې جرات زموږ پارلیمنت یا پارلیماني غړو یا خلکو وکړو چې فوج کینو فلسطین په کې اسپانیا په نورو کې سلو باندې د هندوستان افغانستان په خارجه پالیسۍ نو دا په لومړي ځل باندې ښه کار شوی دی او موږ هم دا غواړو او دغه سینټ او یا زموږ پارلیمنت چې دی کوم غوښتیا دین چې دا مطالبه کړي چې باید چې د حکومت خوښه باندې دوی کارونه وکړي د پارلیمنت دغه اقدام ته چې دوی جرنیل راوستو او بریفینګ کې واخیست منګه پارلیمنت په دغه ټکی مبارکي وایو جمهوریت ته به خطر چې کوم دا غم کم شي او مطلب دار د خلکو به کېدم په دې باندې پیدا شي.
زما په خیال خو دې دا یو ډېر ښه رسم چې دی دا به جوړ شي او د جمهوریت لپاره چې دی نو دا یو ډېر ښه اقدام دی چونکی د ملک جمهوریت دی او بیا پارلیمان چې دی هغه د ملک یو غټه اداره ده نو کچر د دې ملک دا غټه اداره او بیا چې کوم نوې ادارې دي هغه په سیم پیج باندې وي او هغه د هر څه خبر وي نو بیا هغه ته په قانون جوړولو کې او د هغه لپاره چې کوم مناسب اقدامات کولی هغه اغستلو کې ډیره اسانتیا وي او دینه دا تاثر هم خلکو ته ملاویږي چې ګنی د دې ملک فوج چې دی هغه چې جدا خلک نه دي هغه د جان لوی خلک نه دي بلکې ټول یو شانت ادارې دي او د دې ملک د پرمختګ لپاره هغه کار کوي. نو که چېرې دا پر روان وخت کې داسې وشي نو د عوامو اعتماد چې دی هغه په خپلو ادارو باندې نور هم مضبوط شي لکه څنګه چې په بعضو ادارو باندې او په هغه کې زما په خیال باندې چې فوج یو داسې اداره ده چې د خلکو په ډېر زیات ټرسټ کې اعتماد دی نو د فوج د مشر د طرفه دا چې کوم بریفینګ ورکړ شوی دی نو زما خپل دا خیال دی چې عوام باندې ډېر په ښه نظر ګوري او د عوامو چې کوم اعتماد دی په فوج باندې نو هغه به نور هم دې سره سیوا شي. زه خو دا فکر کوم چې دا چونکې جمهوري ملک دی او جمهوري نظامي حکومت دی او ټول چې کوم دی کې کوم سټیک هولډرز دي یا چې کوم د حکومت یا د ملک چې کوم ادارې دي هغه ټول په یو پیج باندې راشي نو زما په خیال چې دا د ملک لپاره هم ښه ده د جمهوریت لپاره هم ښه ده او د نورو ادارو د درناوي لپاره هم یو ښه ګام دی او زما په خیال دینه دا پیغام هم ورکول دی غوښتل چې ټول ادارې هغه پارلیمان دی که هغه سیاسي ګوندونه دي که هغه سینټ دی او که هغه فوج دی یا آرمی چیف دا ټول چې دي په یو پاڼه باندې دي ورسره ورسره د ټولو په شریکه باندې دا کوشش ته چې دغه ملک کې چې کوم اړې غړې دی یا ترهګری ده یا نور داسې ناوړه پیښې کېږي دغه لار ونیسل شي او په شریکه باندې داسې وکړن لار وټاکل شي چې پاغه باندې منزل تک او منزل تر صد او د پاکستان د پرمختګ او برمختګ لپاره اسانتیاګانې پیدا کړي شي.
یو ډیر ښه جستر چې څنګه د ګارمي چیف لاړ ایوان بالا چې وته موږ سلیکټ هغه ته او ویل ته بریفینګ ورک نو صرف دا چې دا یو پازیټیو ساین او د ټولو خلکو لپاره چې نن سبا سرور روانو دی نه دا ادارو یو بل سره به ډیولپ شي دا یو بل کې دا کانفلیکټنګ سچویشن راغلو ته مخکې خلکو خبرې وي چې موږ یې اوي نو هغه به هم اینڈ شي او دې سره به زمونږ په ملک کې جمهوریت ته توان هم ملو شي ځکه چې هر یو اداره خپل حد یو سی او خپل چیر کی خپل ذمہ وارے کئی نو ال آواز زمونگا ملک کی سٹیبلٹی راشی اور نہ صرف دا چې ڈیموکریٹیکلی الیکٹڈ سیٹ اپ تبا جواب ملو شی بلکہ چې دا نور اداری دی دا بم د دې وجہ نه مضبوطی شی او خپل ریسپیکٹ کم لیک کم شو با ډیر زیات گین کی.
ریاض حسین, وائس اف امریکا, ڈیو ریڈیو, مردان.
دا وائس اف امریکا ڈیو ریڈیو دا کاغواڑی مشرہ دا ٹیلیفون پلی کا تماس ونی سی نو دا ٹیلیفون شمیرہ دا 001-202-205-003.
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته خوږی د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا په عدالتونو تنقید کړی دی او ویلی دی ستر عدالت لخوا د انصاف تله پکار ده نه چې د تحریک انصاف تله. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د احتساب ادارې یا نیب لخوا جوړی شوی مقدمو په لړ کې احتساب عدالت ته وړاندې شوی وو. تفصیل راکړي اورنګزیب خان په خپل رپورټ کې.
دستر محکمه په حکم د وزیر اعظم سوکینه لری کړی شوی نواز شریف لخوا په عدالتونو تنقید لړۍ روانه ده. اونن دوی ویل دي ستر عدالت لخوا د انصاف طلب کار ده نه چې د تیریک انصاف طلب. په خوانی وزیر اعظم نواز شریف د احتساب ادارې یا نیپ لخوا جوړ شوی مقدمو په لړ کې احتساب عدالت ته وړاندې شوی دی. اورستو میډیا سره خبرو په وخت نواز شریف ویل دي وړاندې یې د قاضیانو بحالولو تحریک پیل کړی وو او اوس به د انصاف بحالې تحریک پیل کوي. دوی په عدالتونو یو ځل بیا سخت تنقید کړی دی او ویلی دی عدالتونو دو مخه تګلاره ورته قبول نه ده ځکه چې عدالت یو منتخب وزیر اعظم لري کوي او بل خو خپل نیازبین عمران خان پر ضد هیڅ کاروای نه کوي.
سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے یہ انصاف کا ترازو ہونا چاہیے, یہ تحریک انصاف کا ترازو نہیں ہونا.
پخوانی وزیر اعظم نواز شریف و اس طرح محکمے تباہ کر دی چتلا دا انصاف وی نہ چ دا تحریک انصاف. نواز شریف دا ہم ویلی دی دا عدالتونو لخوا دو مخه تګلاره به نه مني ځکه چې د دوی د وزیر اعظم سوکنه لری کول او پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان اهل ګرځول د یو پلان تر مخه شوی دی. د سترې محکمې مشر قاضي جسټس ساکب نصر لخوا د بیان چې عدالتونه د چا فشار لاندې بنه راځي په حق له پخوانی وزیر اعظم ویل دي چې تیرو اویا کالونه هم دې عدالتونو به پوځي امیرانو ته قانوني حیثیت ورکولو او د ستر عدالت قاضیانو په لاس به د پوځي امیرانو سوګند پورته کولو.
گلے میں ہار پہناتا رہا ہے, کون لیجیٹمائز کرتا رہا ہے ان کو, مشرف کا حلف کس نے لیا تھا اور اس سے پہلے ڈکٹیٹروں کا حلف کس نے لیا تھا, مشرف کو حلف کس نے دیا تھا.
نواز شریف ویلی دی چې لیونی نه دی چې عدالتونو داسې فیصلې به ومني او دغه شان فیصلې نه خو د دوی ګوند او نه په پاکستاني ولس ته قبولې وي. د ستر محکمې مشر قاضي جسټس ساکب نصر لخوا نږدې ورځو په دې بیان چېرې پارلمان به خپل کار ټیک نه کوي نو بیا به عدالتونه منځته راځي په دې نه یوازې سیاسي ګوندونو لخوا بلکې قانوني ماهرینو لخوا هم تنقید روان دی. او د سپریم کورټ بار پخوانی مشر اسمت جهانگیر په دې حق له ویلي دي د هم هغه شان دریز دی بچے پوزی جرنیلان و جمہوری حکومت ختم ہو رہا بار استعمال والا ہو.
پارلیمنٹ اپنا کام نہیں کرے گی تو پھر کسی نہ کسی طریقے سے عدلیہ کو آنا پڑے گا. یہ وہی دلیل ہے جو کہ ہمارے جنرل صاحب دیتے ہیں کہ اگر سویلینز اپنے کام نہیں کریں گے تو ہمیں آنا پڑے گا.
اسما جہانگیر وئی پوزی جرنیلانو و ہمدغه خبره کوله چې حکومت ټیک کار نه کوي زکه پوس په اقتدار کې راځي او اوس عدالتونه داسې خبره کوي. اسما جهانگیر وئی باید چې هر یو اداره د خپل حد کې دننه کار وکړي. دوی ویل دي د جمهوریت له وجهې د عدالتونو عزت دی. واکمن مسلم لیگ هغه فیصلو چې د دوی پر ضد راغلي دي پاغوی په عدالتونو تنقید کوي خو خدای بیا په پرزمیل مقدمه کې د دوی په حق کې فیصله باندې د ستر محکمې کردار نه خوشاله هم دي. اورنگزیب خان, وائس آف امریکا, ڈیو ریڈیو, اسلام آباد.
تاسو مونږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ, فیسبوک وی او ای ڈی وا, ټوئیټر @ وی او ای ڈی وا, انسټاګرام @ وی او ای ڈی وا او پر یوټیوب وی او ای ڈی وا نیوز.
درنو او قدرمنو اوریدونکو او سمرازو یو بل مهم راپور ته د افغانستان جمهوریت ریاست وای د امریکا د ملي امنیت په اړه د ولسمشر ډانلډ ترامپ نوې ستراتیژي د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د دوه هیوادونو لګړو موخو سره مطابقت لري، خو چین او روسي په دې اړه اندېښنې ښودلې. روسي د سیشنبې په ورځ ویل د ډانلډ ترامپ لخوا د ملي امنیت نوې اعلان شوې تګلاره د امپراتورانو ده او داسې نه ښکاري چې د نړۍ نور ستر طاقتونه دي پکې په پام کې نیول شوی وي. زمونږ همکار عدنان رشید ورته کتنه کړې.
د افغانستان حکومت د امریکا د ملي امنیت د نوي تګلارې هرکلی کړی او ویلي دي چې د ملي امنیت په اړه د صدر ترامپ نوي تګلاره د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو له ګډو موخو سره مطابقت لري. د امریکا صدر ډونالډ ترامپ د اقتدار سمبالولو یولس میاشتې وروسته تېره ورځ قومي سلامتیا لپاره د خپل حکومت نوي تګلار اعلان کړي او په پاکستان یې غږ کړی و چې په خپله خاوره دي د ترهګرو خلاف کوټلي ګامونه واخلي. د افغانستان صدارتي ماڼۍ نه د نهې په ورځ خپور شوي یو بیان کې ویلي شوي چې د امریکا نوې ستراتیژي د تروریزم د ماتولو او په افغانستان کې د ثبات ټینګولو لپاره د ګډو هڅو په بنسټ جوړه شوې ده. افغان حکومت ویلي چې د دواړو هیوادونو د ګډو هڅو په نتیجه کې به په افغانستان کې د جګړې د ختمولو او د سولې د ټینګښت لپاره شرایط برابر شي. بیان کې ویلي شوي مونږ هغه تګلاره چې مقصد یې په سیمه کې د سولې او ثبات راوستل وي او په ځانګړي ټول د سفارتي لارو نو د هغې هرکلی کوو. ښاغلي ټرمپ خپل وینا کې ویلي وو چې د هیواد دفاعي بجټ کې به اضافه کوي او سه کال به د مسلح ځواکونو لپاره د کانګرس نه د 800 ارب ډالرو غوښتنه کوي. د قومي سلامتیا تګلار اعلانولو په وخت صدر ترامپ د روس او د چین په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړې وې او ویلي وو دواړه هیوادونه د امریکې د اقدارو د نفوذ او مالي شتمنو لپاره مشکلات راولاړوي. ښاغلي ترامپ وویل امریکا به په شا کېږي نه که زموږ خوښه ده او که نه، موږ دا مقابلې په نوي دور کې ښکیل شوي یو. صدر ترامپ وویل موږ دا اعلان کوو چې امریکا به مقابله کوي او امریکا به ګټي. روس په دغه اړه خپل غبرګون کې ویلي د صدر ترامپ نوي تګلار د استعماریت په بنیاد ولاړ ده او دا خبره د منلو نه انکار کوي چې په نړۍ کې ګڼ شمیر نور قوتونه هم وجود لري. د نهې په ورځ په ماسکو کې د کرملین ترجمان دیمیتری پیسکو وویل ماسکو د صدر ترامپ دغې خبرې سره اتفاق نه لري چې روس د امریکا سلامتیا ته خطر راولاړوي، خو هغه زیاته کړه چې روس سره د همکارۍ د صدر ترامپ وینا غوره خبره ده. بل اړخ ته د چین خارجه وزارت وویل امریکا ته پکار دي چې د سوړ جنگ د ذهنیت د لاسه ورکړي او قصدن دي د چین د ارادو غلطه ترجمه نه کوي. د صدر ترامپ د قومي سلامتیا د نوي تګلارې په اړه د امریکې د حکومت چارواکو ویلي د دې هدف د امریکا مفاداتو تحفظ کول دي چې په موجوده وخت کې ورته ګڼ شمېر مشکلات راپورته شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا د کرنوریدونکو تاسو د ډیوا د خبرونې د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیخ پنیغه او ری د ډیوا د ټلویزیون برخه با لویا خبر پختونخوا برخه با د پاکستان په وخت 8 بجو نه واخله تر 9 بجو پوري او بیا د ټلویزیون خبری خبرونه با د شپې لسونه 11 بجو پوري هم د نننې خبرونو برخه او دغه د ټلویزیون برخه بیا تاسو د ډیوا په ویب سټ د ډیوا په فیسبوک او د ډیوا په یوټیوب باندې هم نیخ پنیغه لیدئ شي. نن د ورځې په مهم موضوعاتو باندې ویډیو رپورټونه هم د ډیوا په فیسبوک ویب سټ او د ډیوا په یوټیوب باندې تاسو لیدئ شئ. خپل رائے هم په موضوعاتو باندې ورکولای شئ. موږ سره اوسئ، د ډیوا خبری خپرونه لا روانه ده. یو برخه سرته ورسیده، بل برخه کې هم په ځینې مهم موضوعاتو باندې تاسو ته تفصیل وړاندې کوو. د ډیوا خبری خپرونه سره اوسئ.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
ګرانو اوریدونکو د ډیوا خبري خبرونه کې واره بیا تاسو ته هرکلی وایو او لاول وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوه د هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل سینیټ ته په هیواد او په سیمه کې د امنیتي حالاتو د ترهګرۍ خلاف د جګړې په اړه معلومات ورکړي دي. د سینیټ غړی عثمان کاکړ وایي
دا اوس عملاً دا ثابتېږي دوی عملاً خبره خالي خبرې کوي که پر دې باندې عمل هم کوي.
د پاکستان درې ځله وزیر اعظم پاتې شوی میاں نواز شریف یو ځل بیا په عدالتونو تنقید کړی چې د عدالتونو دوه مخیزه پالیسي ورته قبول نه ده. نواز شریف ویلي عدالت لخوا د انصاف طلب پکار ده نه چې د تحریک انصاف.
سپریم کورٹ کے سامنے جو ہے یہ انصاف کا ترازو ہونا چاہیے، یہ تحریک انصاف کا ترازو نہیں ہونا.
د افغانستان جمهوری ریاست وای د امریکا د ملي امنیت په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوې ستراتیژي د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو له ګډو موخو سره مطابقت لري، خو چین او روسي په دې اړه اندېښنه ښودلې.
اوس خو ښه د خبرونو تفصیل ته
د پاکستان د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د هیواد په تاریخ کې په لومړي ځل سینیټ ته په هیواد او په سیمه کې د امنیتي حالاتو او د ترهګرۍ خلاف د جګړې په اړه معلومات ورکړي دي. مطبوعات وایي د سینیټ کمیټې به په سیمه کې د حالاتو او د امریکا د کړنو په اړه تګلاره تیاروي. جنرال باجوه د نهه یا سې شنبې په ورځ د سینیټ کمیټې ته د تړلو دروازو تر شا وینا وکړه او د پوښتنو ځوابونه یې ورکړل. د پاکستان د ډان ورځپاڼې له مخې د سینیټ د غونډې وروسته د پوز د عملیاتو د څانګې مشر میجر جنرال ساحر شمشاد مرزا خبرانو ته وویل جنرال باجوه د سینیټ غړي د پاکستان ملي امنیت ته د ورپی خو ګواښونو نه خبر کړل. ویل کیږي چې د پاکستان په تاریخ کې دا لومړی ځل دی چې د پوز مشر پارلمان ته حاضر شوی دی.
د پاکستان پخوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا په عدالتونو تنقید کړی دی او ویلي دی ستر عدالت لخوا د انصاف طلب پکار ده نه چې د تحریک انصاف طلب. پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د احتساب ادارې یا نیب لخوا جوړی شوی مقدمو په لړ کې احتساب عدالت ته وړاندې شوی دی. وروسته میډیا سره خبرو په وخت ویلي دی چې د قاضیانو بحالۍ دپاره دوی تحریک شروع کړی وو او اوس به د انصاف بحالۍ دپاره تحریک شروع کوي. دوی په عدالتونو یو ځل بیا سخت نیوکې وکړې او ویلي دی عدالتونو دوه مخیزه پالیسی ورته قبول نه ده.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي د امریکا د ملي امنیت په اړه د ولسمشر ډونالد ټرمپ نوې ستراتیژي د تروریزم پر ضد مبارزې په برخه کې د دواړو هیوادونو له ګډو موخو سره مطابقت لري. په اعلامیه کې راغلي موږ له هغې ستراتیژۍ چې موخه یې په سیمه کې د سولې او ثبات پیاوړتیا په ځانګړي ډول د ډیپلوماټیکو لارو څخه ده هرکلی کوو.
د شمالي وزیرستان پولیټیکل انتظامی او امنیتی ځواکونو همزونی او خوښه علاقو نه کرفیو اگر سپندیز او چت کړي دغه کرفیو سورزی وړاندې هلته په امنیتی فوزونو د حمله نه پس لګول شوی وو. بلخوا په قبایلی سیمو کې پر ځای د لیوی زونیم فوزی ځواکونو کورنو غوښتنه کړې د ترهګری پر ضد جنگي وجل شوی د دوی بچو ته د هم هغه شان پیکیج ورکړی شي چې څنګه وزیر اعظم اعلان کړی وو. د غوښتنه دوی نن په یو پریس کانفرنس کې د وفاقي حکومت او پولیټیکل انتظامی نه کړی ده.
روسي د سیشنبې پورز وویل د ډونالد ټرمپ لخوا د ملي امنیت نوې اعلان شوې تګلاره د امپراتورانو ده او داسې نخ کاری چې د نړۍ نور ستر طاقتونه دي پکې په پام کې نیول شوی وي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وویل چې روسیا امریکا ته د ګواښونو له دید سره موافقه نه ده، خو د ټرمپ د ادارې د هغه دریځ هرکلی وکړ چې ویلي وو د ګډو ګټو په برخه کې به په ګډه کار کوي. ټرمپ خپله ستراتیژي د دوشنبې په ورځ اعلان کړه او خبرداری ورکړ چې هغه سیال طاقتونه چې د دې ستر هیواد ځواک چیلنج کوي باید پوه شي چې امریکا به په دې برخه کې له خپل ټول ځواک څخه کار واخلي.
د ټرمپ انتظامیه د ملګری ملتونو په امنیتي شورا کې د یروشلم د اسرائیل سرخار تسلیمولو د خپلې فیصلې دفاع کړې او د دې پرسد وړاندې کړې شوې قرارداد رد کړې. ملګری ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هالې د کونسل غړو ته ویلي یو ملک هم امریکا ته دا نشي ویلی چې خپله سفارتخانه چیرته جوړ کړي. د امریکا د دغه فیصلې پرسد قرارداد مصر وړاندې کړی وو.
ټویټر په خپل پاڼه باندې یو شمیر نوي قوانین پلي کړي چې لمخې به یې په دغه ټولنیز رسنۍ باندې د کرکې او نفرت لیکنې نه خپرېږي. ټویټر له همدې عمله په برتانیا کې د برټن فرست په نامه د یو لری خي اړخه ګوند اکاونټونه هم تړلې دي. یاد ډلې به هغه ویډیوګانې خپرولې په کومو کې به چې مسلمانان په تاوتریخوالي کې ککړ ښودل کېدل. د دغې ډلې د دوو مشرانو جیډا فرانسن او پاول ګولډنګ اکاونټونه هم تړل شوي دي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو قدرمن اوریدونکو په خبرونه کې واوریدل چې افغان حکومت د ټرمپ د نوې ستراتیژي یا تګلارې چې د امریکا د ملي امنیت په برخه کې وه د هغې هرکلی کړی. چین او روسیې په اړه اندېښنه ښودلې. په پاکستان کې په دې اړه څه ډول غبرګون ښودل شوی؟ دا به د احسان احمد خان په راپور کې واورئ.
د دفاعي چارو څېړنکار او د پاکستاني فوج پخوانی جنرال تلت مسعود په وینا، پاکستان په دې اړه ځینې ګامونه هم اغیستي او هڅه کوي چې امریکا ته باور ورکړي. نوموړي په وینا د پاکستان د لوري امریکایي غوښتنو په جواب کې څه لچک هم لیدل کیږي، خو په کار ده امریکا ځمکني رښتیا هم په نظر کې وساتي او د پاکستان لخوا هم په راوچتي کړي ګیلو غور وکړي.
پاکستان یہ چاہتا ہے کہ امریکہ کے ساتھ یہاں تک ممکن ہو سکے تعاون کیا جائے تاکہ افغانستان جو ہے مستحکم ہو، اس لیے کہ اگر افغانستان مستحکم ہوگا تو پھر پاکستان کے لیے بہت مفید ہے، اس لیے کہ اس وقت جس قسم کی سرحد ہے پاکستان کی اور افغانستان کی اور جو حالات ہیں افغانستان میں، اس سے پاکستان کو بہت نقصان پہنچ رہا ہے.
دیوائی پاکستان غواړي چې د امریکا سره څومره ممکن وي کومک وکړي چې افغانستان مضبوط شي، ځکه چې مضبوط افغانستان خپله د پاکستان لپاره ډیر ګټور دی او دا وخت چې په پولا کوم حالات دي دغه لوجه پاکستان هم ډیر زیان مومي. امریکایي صدر چې د دغه تګلارې وینا کې د هند او پاکستان ترمنځ د ایټمی جګړې په اړه هم خبره کړې. تلت مسعود وایي دغه اوسنی صورتحال کې د دغه قسمه خطر امکان هم موجود دی.
میرے خیال میں امریکہ یہ سمجھتا ہے اور ایک لحاظ سے بہت کئی لوگ یہ سمجھتے ہیں، اگر حالات خراب ہوئے تو ظاہر ہے دونوں جوہری ممالک ہیں اور پھر جس طریقے سے ان کی سرحد آپس میں ملتی ہے اور معاملات خطرناک ہو سکتے ہیں.
دیوائی زو فکر کوم امریکا دا گنی او نور هم ډیر خلق د غویرا سرګندوی که چری حالات خراب شي، نو سرګند خبره ده دواړه جوهری هیوادونه د یو بل سره شریکی پولی لري، نو معاملات د خطرې وړ کېدلې هم شي. د عالمی اړیکو یو بل سیړنکار ډاکټر سهیل احمد په وینا د امریکا، افغانستان او پاکستان درې واړه هیوادونو د پاره ترهګرای ته ماتې ورکول په ګټه دي. نوموړي په وینا په کار ده د اړیکو باوري کولو د پاره د درې واړه هیوادونو لخوا پرمختګ وکړي شي.
نو دا ستراتیژي په دې حوالے سره د پاکستان لپاره ډیره زیاته مددګار نه ده. پاکستان باندې به هغه شانتي پرېشر زموږ په خیال دوباره راځي کوم چې د بش ایڈمنستریشن په ټایم کې، خو په فیوچر کې چونکې پاکستان په خپل داغه فیز د شوی د ایکسپیرینس یې راستو دي تجربه شوی را، او اگر چونکه د چین او د روس په شکل کې پاکستان سره نور الایز هم موجود دي، نو پاکستان د هغه طرف ته لږ نور په دې خبرو په وجه باندې لیږي چې فیوچر ستراتیجی د پاکستان دی.
سړنکاران وای دغه تګلاري بیان کې د امریکا لخوا د پاکستان سره د تجارت او اقتصادي کومک اشاره هم یو غوړه خبره ده. یاد دیوی د خاغلی ډانلډ ټرمپ امریکایي صدر جوړېدو یو لس میاشتې ورستو دغه د تګلاري وینا مخیته راغلی چې په دغه وینا کې ګڼل کیږي امریکا د پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد غوښتنې نورې هم سرګندې کړې دي. احسان محمد خان، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، پېښور.
زمون خبرونه اوس تاسو په منځنو صفو یا میډیم ویوز هم اوریدئ شئ.
منځنه سپیدی
شپږ سوا یوشت
په دغه صفو تاسو مونږه رون اوریدل شئ.
تاسو د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه نیغ په نیغه غوږی. ارګ د دوشنبه په ورځ وویل چې ولسمشر غنی د خاغلی عطا استعفا منلې او په ځای انجینیر داود د بلخ والی ټاکلې ده، خو خاغلی عطا وایي چې هغه وس هم والی ده او لری کولې کم قانوني او حقوقي جواز نه لري. په دې حواله سره تفصيلي رپورت تیار کړی دی زموږ همکار نصیر احمد کاکړ.
د افغانستان د شمالي ولایت بلخ والي عطا محمد نور وايي هغه استعفا نه ده ورکړې او دا چې اوس هم والي دی.
استعفا یې ما منتفی است، قبول نه ده. از دوستای ما این ولایت خود تقاضا می است که در امور داخلی و اداری افغانستان و کشور ما مداخله نکنه.
هغه وایي زه د استعفا نه منم او له نړیوالو ملګرو څخه غوښتنه کوم چې د افغانستان په اداري او کورنیو چارو کې د لاسوهنه نه کوي. دا له هغه وروسته چې د افغانستان صدر محمد اشرف غنی د دوشنبه په سهار د عطا محمد نور استعفا منظور کړه او د هغه پر ځای یې انجینیر داوود د بلخ د والی په توګه مقرر کړ. یو صدارتي ویاند نجیب آزاد مطبوعاتو ته د نوموړي د استعفا په اړه څه داسې وویل:
جمهور رئیس د پخوانی والی عطا محمد نور استعفا ومنله او پر ځای نوی والی د بلخ نوی والی دکتوم انجینر محمد داوود وټاکل شو.
عطا محمد نور د افغانستان د صدارتي انتخاباتو په دوو کمپاینونو کې د اجرایی رئیس عبدالله عبدالله نزدې ملګری وو. هغه له 2004 څخه د بلخ چې مزار شریف یې مرکز دی والی وو. نوموړي په مرکزی حکومت خورا سخت انتقادونه کول او وروستیو کې د مرستیال صدر جنرال رشید دوستم، د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی او د مرستیال اجرایی رئیس محمد موکیک سره په ګډه د افغانستان د ساتنې ائتلاف هم جوړ کړ. عطا محمد نور د جمعیت اسلامي ګوند افغانستان اجرایی رئیس دی چې مشري د وژل سوي مشر برهان الدین ربانی زوی صلاح الدین ربانی کوي. عطا محمد نور باندې نړیوال مطبوعاتو کې هم سخت نیوکه کېده چې د افغانستان په شمالي برخو کې د پاتې یو څو جنگ سالارانو څخه ټینګ جنگ سالار دی او په ډیرو برخو کې د مرکزی حکومت مخالفه دی. نوموړي باندې په ټولنیزو مطبوعاتو کې هم سخت نیوکه کېږي چې په بلخ او شاوخوا برخو کې له حکومت مخالفینو سره مرستې کوي او د ځان بچ کولو لپاره جنایتکاران پر ځان راټول کړي دي. هغه د روسیې په خلاف د مقاومت په وخت کې د سکولونو او په ځانګړې توګه د نجونو د سکولونو د سوځولو لپاره هم مشهور وو. په وروستیو کې په عطا محمد نور باندې د استعفا لپاره فشارونه زیات شوي وو. د صدر اشرف غنی لخوا د بلخ لپاره نوی مقرر سوی والی انجینیر داوود هم د مزار شریف اوسیدونکی دی او د جمعیت اسلامي ګوند غړی دی. نوموړي خپلې عالی زده کړې په انګلستان کې ترسره کړې.
د ټولو غږ دیو رادیو د دیو رادیو خبريالان تاسو ته تاسو د خار او د کلی
تاسو د نن او سبا
وطن او نړۍ
حال شیبه په شیبه درکئ.
دیو ریډیو تاسو هر ورځ د پاکستان په وخت د سحر شپږ بجو نه تر نهه بجو پورې
او د ماخام شپږ بجو نه تر د شپې دولس بجو پورې اوریدل شي.
تاسو وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ته غوږی. په باړه کې تقریبا 15 پیته د سکولونه دي چې سرکاري دي او د الکانو او د جنکو په شریکه دي. خو د فاټا سیکریټریټ لخوا اوس پوری په دغه سکولونو باندې د بیا ودانولو کار نه دی شروع کړی شوی. دا هغه سکولونه دي چې د ترهګرو د لاسه او بیا د فوزی عملیاتو د لاسه وران شوی وو. خو د دوی د بیا ودانۍ د لوزونو نه باوجود اوس پوری دغه سکولونه په خیمو کې دي او ماشومان په خیمو کې سبق وایي. تفصیل اورو د ابراهیم شینواری نه د دغه سکولونو په حواله سره.
په کال 2014 کې د خیبر ایجنسی په باړې تحصیل کې د پوځي عملیاتو ترسره کېدو او دغلته امن پر ځای کېدو نه پس حکومت دغلته زیاتره حکومتي تعلیمي ادارې هم پرانستې. په کومه کې چې 15 پیته هغه حکومتي سکولونه هم شامل دي کوم چې د ترهګرۍ د پیښو او پوځي عملیاتو له وجې په مکمله توګه تباه شوي وو. او ځای د تعلیم محکمې د دغه تباشو سکولونو تر بیا رغونې دغلته په خیمو کې د خودنې او زده کړې سلسله بحال کړه. خو درې کاله تیرېدو او د بیا بیا حکومتي ژمنو باوجود هم په خیمو کې پرانستل شوي دغه حکومتي سکولونو د بیا تعمیر په کار لاس نه دی پوره کړی شوی او د خیمو سکولونو په زرګونو طالب علمان په انتهایي ګرمۍ او د یخنۍ په حالت کې هم دغه تخپل درسونه ترلاسه کوي. او د باړې سپا په علاقه کې د ابدار کلی پرایمري د خیمې سکول یو طالب علم فیصل خان هغه او هغه نور هم صنفیانو ته راپی خو مشکلاتو په حق له ډیو رادیو ته یی
دا چې یخنیرو ورکی دا غار کې نشتای نشي د درسا په یخنیرو خیمه کچيږي او ور دې چې په ویلور دی په روان کې شوی وو ټول خراب شوی لري نور دا ورکی ټوټو ټوټو نام کام لري کې نشتای نشي او ټول کام دا دا یو چې نن بیل جوړ کو سبب بیل جوړ کو یہ چا بلڈنگ جوڑ کے او دکچ اواز سکول ورے نشو پرایوټ سکول نو کې د خیردای نشو هغه ریبیندو
د یادونه ورده چې په خبره د پاکستان حکومت نه پرته د چین حکومت هم د باړې دغه تباشو سکولونو د بیا رغونې لپاره تیر کال د 1.5 میلیون روپو د مالی مرستو ژمنه څرګنده کړې وه. خو په فاټا سیکریټریټ کې د تعلیم محکمې یو چارواکی آزاد خان یې چې دغه خارجي مرستې د ځینې تخنیکي خنډانو ښکار شوي او هیله ده چې د راتلونکو څو میاشتو کې به بحال شي. د حکومتي شمیرو له مخه د کال 2009 نه تر د کال 2012 په باړه کې د بدی امنیتي وزې له وجې تر 1900 پورې تعلیمي ادارې متاثره شوې. په کومه کې چې د مکمل تباشو سکولونو شمیره شپږ نوي ښودلی شي او باقي پاتې په جزوي توګه متاثره شوي وو. په خیمو کې بحال کړای شوو سکولونو کې 15 د جینکو او 10 د هلکانو پرایمري سکولونه دي چېرته چې نه خو بجلی شته، نه تشنابونه او نه د هلکانو جینکو د کېناستو دپاره کرسۍ او میزونه. او په دغه جدیده وخت کې هم د باړې دغه ماشومان په شلیدلو ټاټونو او د پلاستیک په پوزکو کېنولی شي. په دغه سکولونو کې د بنیادي اسانتیاو د نشتوالي باوجود هم د خیمو په دغه سکولونو کې د محصلینو شمیره تدریس سوپور هم رسیدلی. البته د استادانو شمیره پکې کم ده او زیاتره د حکومتي سکولونو استادان دغل ته وظیفه ورکول نه ډډه کوي. ابراهیم شینواری، وایس اف امریکا، ډیو رادیو، خیبر ایجنسی.
وست قبایلی سیمو په حواله سره یو بل رپورت. په قبایلی سیمو کې پرځای د لیویز او نیم فوزی ځواکونو کورنو غوښتنه کړې ده ترهګری پرځای جنگ کې وجل شوی د دوی بچو ته دی هم هغه شان پیکیج ورکړی شي چې څنګه وزیر اعظم اعلان کړی وو. دا غوښتنه نن دوی په یو پریس کانفرنس کې د وفاقي حکومت او پولیټیکل انتظامیه نه کړی ده. تفصیل په دې حواله سره اورو د ډیوه خبریال حمیدالله نه.
گران اور دا وقت قبائلی سیم دا مختلف علاقوں خلق راغلی دی تجدید سره خبرې کو چې تجدید غختنی سدی پدی و کې دوی تر اوسه پورې کم کم درخواستونه کړی دی پای کې جوابونه راغلی دی تر ته ځان راو پیژنا او دا څه مسله ده.
زما جی مختار نوم دی زما من انسه دی زو علاقې ما زما رور گلزار شهید 7/3/2009 باندې میچنه کې طالبان سره مقابله کې شي چې او سولې واډم په پاره سیګریټ کې غیب شو پتراونه لګیدل چې دوی سره تر پولیسو درخواست ورکو دا اغه د کور ولې طرفه چاغی پی سمو ټوکلا او پلیټ کې بدل شو.
اوس را دا وای چې استاد رور په کور کې سہالات دی هغه ته سمره ما ویزه ملو شو
او 2013 کې د دوست احمد صاحب چې دیسس په اډر باندې 30 لک پیکج مونږ ته ملو شو شر او انور مراغت چې کم دی نه غونډي سار کړی دی تر اوسه پورې نه راکې او حضور ازو هغه ما شمانه ته پنځم شپږ کالو شي پنځم شپږ کم کې سبقونه وای دا غیر سکولینګ پارت مونږ ته اوسه پورې پیمنت نه ملو کړی نه راکې راځي
او دا سرکاري سړی استاد رور
زمارو لیوی کې سرکاري لیوی ولدارو خو دا نو چې کم د فلاټ پیکج دی میرج گرینڈ دے ماشومان ہیلتھ دے سکولنگ دے بنولر پن دے ماشومان کم تعلیم آن دے اگے کون لئی سر کڑی رائے سمنی را کر لیا
تاسو رات ہوا ہے تاسو سنگا غیز من یہ او تاسو سر سرکار دس
بول بادشاہ دے زماز بھی منظور بادشاہ 6/12/2010 بانی غلانہ ہیڈ کوارٹر کی اے پی اے سر دفتر کیوں لیوی زولدار دماکو شو جی اپ کی شہید شو دا غو جی دری بچی دی دا غو اس د سکول خرچہ یا سے میڈیکل د اوسه پور اس مون شو من لے جی ہیلتھ کارڈ نو راکڑی دی پغلا نه کی پاگی مون تے ڈسپرنگ گولیم نہ ملا گی من جی پے کوٹ کی کیس کو دا کیس با پترو بانی مون تے دا 25 لاکھ روپے ملو شو من تے جی پینشن ملا گی تن خاگا نہ راکئی جی نند بچو خرچہ ملو شو
پاگی پینشن کی چستا رزی ملا گی دا غد بچرو گزارن بگی
کی گزارن کی گی جی 8000 روپے پینشن دی 8000 روپے کی جی سکی زخ پلا بوڑا سڑے مجی بس گٹم او بس تا مطلب دا جی اوسے ول سو کی داری ما او دا غی اسکول او خرچہ برداشت
پدی کی وستا سو گختن دا ہائی کورٹ کے سکڑے و سو فیصلہ پکرا گلے
من جی دا فیصلہ کڑی و چ من تے جی کم پیکج پولیس تے ملا گی جی کنا اگے مونږ ته ملو شي هغه جی مطابق فیصله شوې د اعلان شوې زموږ د مرګري سټی ټول ارسه موجود دي مونږ جی پرونو فاټا سیکټر ته سفران سیکټر دی اغلی مونږ یې غوښتي ورلو هغه جی بس خو دې خو مونږ دغه شو د فیصله دی اسلام اباد ته لاړ شو هغه فاټا سیکټر ته ورشي چې فاټا سیکټر ته شو تاسو سفران سیکټر له ورشي
او د کورټ په عدالت په فیصله باندې مل نه
کیږي نه کیږي
جی عدالت کوم نه بیا نه مانی با
محمد شفیق نوم دے محمد جن سائی والے بھی محمد رفیق 13/3/2010 کے شہید شیوٹھائی والا سر آگر بخشی پور کی درخواست نہ ہوا پرابلم تاریخ ہوا چھا اگر تاریخ کی منگتے مدے پیکیج ملا اور منگا در ٹولی لیویز والا دا پاٹا والا دا خواہش اب دادا غلط سرکار دا اطمینانو پالنه کوي داسې زموږ د پاټا د لیویز والا موږ وکړی شي
زمانو ما میرزاده لري باندې وړي جنسي اوسیدونکي ما زما جی اخترزاده نومو او په 8 July 2007 کې شهید شوی وو موږ د کوم نه جن پاغي کې زموږ تنخواه چالو نه ده نه موږ له پینشن راکړی دی موږ ته هیڅ شی نه دی راکړی بیا به موږ کیس وکړو دا 100 کال زموږ کیس وچری دو اوس چیف جسټس صاحب دا هغه وکړو په 6/12 باندې چې تاسو دوی لا د وزیر اعظم چې کوم پیکج اسسټنټ پیکج 2015 دا دوی له ورکړي چې د وزیر اعظم چې کوم دا اسسټنټ پیکج دی دا د عدالت په اډر باندې موږ ته 2015 راکړي
ډیر مننه تاسو ټولو
حمید اللہ وائس آف امریکہ ڈیور ریڈیو ٹیلی ویژن پہ خبر
ترنو او قدرمنو اوریدونکو او سمزو یوی نړیواله مسالې ته 2019 کال په ختمېدو دی خو د داعش د خلافت خوب نه یوازې دا چې پوره نشو بلکې داعش په نړۍ کې اکثره هغه سیمې او هغه خارونه له لاسه ورکړل په کومو چې د تیرو 2 کالو راهیسې واک او کنټرول و پام وکړئ زموږ همکار بختور شاته
د خود سره اسلامی امارت یا داعش د کال 2019 پیل د استنبول په رینا کلب د خونړۍ حمله سره وکړو او د جنوري په لومړۍ نیټه په دغه برید کې یو کم سلويخ کسان وژل
د پانیکینګ پیپل د بلډ د نویز اف د ګن شاتس د ایکسپلوژن
شغي سوري وینې زوي دزي او چاودني زه چې اوس هم سوچ کوم دغه هر څه را یادېږي خو په عراق کې روان کال داعش خپل ماتي ولیدله چرته چې د عراق ځواکونو د دوی په مرکزی ښار موسل یرغل وکړو د عراقی ځواکونو کرنل هاشم عبدالخادم د موسل عملیات داس یادوي
الحمدلله او شکر کان المخطط انه اللي استعملناها بالمعركه انهار العدو امامنا ترك اسلحته
دښمن د دغه زینه په ماته لاړ او خپل وسله او اوزار یې پرې خودل منګه هغوی ته لوی ځاني زیان رسولې د عراق په سیر په نور اسلامي نړۍ کې هم داعش د ماتې سره مخ شو هم په روان کال کې په امریکا کې صدر ترامپ د صدارت په څوکۍ کېناست او د داعش او نورو ترهګر ډلو لمین زوړلو ژمنه وکړه
وی هاف ناٹ یوزد د ریل ابیلیټیز دټ وی هاف وی بن ریسټرینډ
مونږه لا تر اوسه خپل پوره زور نه دی کارولې مونږه د صبر نه کار اغیسته خو زمونږه د صبر پیمانه ډکه شو او موږ سره بل لار هم نشته بیل دی چې د داعش نغې وباسو د داعش په ضد د خپلې نوې تګلارې عملی کولو سره سم امریکا د دغه ډلې په خلاف جنگیدونکو وسلوالې ډلې اس ډی اف ته بختربند گاډي او نور درنه وسله ورکړه چا چې په شام کې د داعش په مرکزی ښار رقه باندې حمله توند کړې ولې په شام او عراق کې د داعش په ضد د زیاتیدونکو عملیاتو زور د دغه ډلې وسلوالو د نړۍ په نورو سیمو کې وېست او د فروری په میاشت کې په پیرس کې حمله وکړي د دې ترڅنګ په مصر افغانستان او پاکستان کې هم دغه ډول د یو شمیر خونړۍ حملو ځمواري په غاړه واخیسته چې په کې د افغانستان پایتخت کابل کې د مارچ په میاشت کې په یو هسپتال خونړۍ حمله هم شامل ده په دغه حمله کې 1.5 کسان وژل شوي امریکایي د دغه حمله په جواب کې د افغانستان په ننګرهار ښار کې د داعش په مضبوط مرکز تر ټولو لوی بم وغورځو چې ورته د بمونو مور ویل کیږي او د داعش یو شمیر څمسې او غارونه یې لمینځه یوړل او په دغه حمله کې یې د داعش وسلوالو ته لوی زیان ورسو په افغانستان کې د امریکا او ناټو ځواکونو کمانډر جنرال نیکولسن وای داعش او نور ترهګر بل لمینځه وړي
Let me be clear. We will not relent in our mission to fight alongside our Afghan comrades
زه دا خبره په ډاګه کول غواړم چې مونږ به د ترګرۍ په ضد روانه مبارزه کې نه پشا کیږو او د خپلو افغانانو ملګرو په مرسته به په کال 2011 کې داعش لمیان زوړو. د روان کال د جولای تر میاشتې په عراق کې د خودسره اسلامي امارت یا داعش خونړی ریاست ټوټې ټوټې شو او د دغې ډلې پایتخت د موسل ښار د څو میاشتو عملیاتو وروسته آزاد کړی شو او د عراق وزیر اعظم حیدر علی بادی د داعش په ضد د فتح اعلان وکړو.
I announce from here to the entire world the end.
زنن ګرد نړۍ ته دا اعلان کوم چې د خودسره خیالي اسلامي ریاست یا داعش ترهګرې ډلې ماتې خوړلې او مونږ بریالي شوي یو. د دغې درې میاشتې وروسته د داعش وسلوال په شام کې هم د خپل مرکزي ښار رقان او تښتېدل او هلته ځایي عسکرو د دوی په ضد د فتحې جشن ولمانځه. همدغه شان د اکتوبر په میاشت کې داعش په فلفاین کې هم خپل جنوبي مرکزي ښار مراوی وبایله او د ماتې سره مخ شو. هر څه که داعش خپل مضبوط مرکزونه بایللي خو په نړیواله کچه اوس هم د دوی شتون په پیرس، بارسلونا، سټاکهوم او نیویارک کې شوي د وروستۍ حملو نښکاري او څېړونکي وایي دغه اوس هم د نړۍ لپاره یو لوی خطر دی.
په بلوچستان کې ډبلیو ډبلیو ایف او د بلوچستان د زرعي ادارې یو ایم او یو ساين کړی دی، یعنی یو داسې معاهده کړی ده چې د دې د لاندې به په بلوچستان کې چې کم زمینداران یا کروندګر کاټن یا کپاس فصل کری نو یا کرونده کوي نو د هغوی دغه استطاعت زیاتولو دپاره به د هغوی سره مرستې کیږي. د دې پروجیکټ په حوالې سره تفصیل راکوي د ډیوه خبریال حمید سمسور.
دغه مایده د نړیوال ځناورو او د مرغانو د خوندي ساتلو ډبلیو ډبلیو ایف او د بلوچستان د کروندګرو د صوبایي څانګې ترمنځ وسوله چې لوی مرامې د نامیاتي پنبې و فصل ته وده ورکول دي چې د کروندګرو مالي اقتصاد به هم ښه کړي. نامیاتي پنبه د کیمیایي سري یعنی لکاده او د زارجنو دواو د پاشلو پرته کرل کېږي. د بلوچستان په شپاړس ضلعو کې د دې کار اڼه کېدلی سي. د بلوچستان د زراعت د څانګې ډایرکټر جنرال وویل چې په بلوچستان کې پر پخوانی طریقو باندې پنبه کرل کېږي چې له دغه سبب څخه په دغه فصل کې اوس بیلابیلې ناروغۍ راپیدا شوې دي. له دغې مایدې څخه به دا فصل له دغو ناروغۍ څخه وژغورل سي.
ڈبلیو ڈبلیو ایف کی طرف سے آرگینک کاٹن پیدا کرنے کی انیشیٹو لی گئی ہے کیونکہ دنیا آج کل جا رہا ہے آرگینک کے پیچھے، چاہے فروٹس ہوں، چاہے ویجیٹیبلز ہوں، چاہے ہم کپڑے پہنتے ہیں، کیونکہ وہ کہتے ہیں اس سے جو ہے مطلب جو نان آرگینک ہیں یا ان آرگینک ہیں ان سے بیماریاں پھیلتی ہیں.
ڈبلیو ڈبلیو ایف سی دنامیاتی پمبے لپارا گام آخستی دی نڑی ٹولہ دنامیاتی توکو پلوری باندی روانہ دا کمیوی وی کسوزی او کجامی اغوستلوی لغیر نامیاتی جامو زخه ناروغی پیل کجی. دا ورلد وایډ فند منیجر وویل چې دوی به د بلوچستان له 500,000 کروندګرو سره د لسبیلی سیوی کلاسې پلا او د نورو سیمو خلکو ته به د مالوچو بزګران به ودیت را جلبوي چې د دغه نامیاتی تخمونو یو اغیز نظام فعال سي چې د مالی او پرملي توګه باندې د اسانتیا او چاپیریال را مست کولو کې ملاتړ وکړو چې د پنبې د نوي تخم په ذریعہ باندې موږ د نړۍ د فصلونو مقابله کولای شو.
اب دنیا کی ڈیمانڈ جو ہے وہ سٹینڈرڈز کے آپ اوپر آ رہی ہے کہ ہمیں اگر سٹینڈرڈز کی چیزیں دو گے تو ہم لیں گے، نہیں تو نہیں لیں گے. جو دنیا کے بڑے بڑے برانڈ ہیں وہی سٹینڈرڈز خصوصاً آرگینک کاٹن کی طرف آ رہے ہیں، چونکہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ہم کپڑا پہنتے ہیں اس میں زہریلے اثرات ہوتے ہیں.
دنڑی غشتنا پر معیار باندھ دا وی کچیری معیاری تو کرا کولی سی نو اخلو او کچیری نوی نو بیا نه اخلو. دنڑی غٹ فابریکی په ځانګړي توګه د پنبې د نامیاتي غوښتنه کوي. ولې چې خلک فکر کوي چې موږ کومې جامې اغوندو په هغه کې زهرجن اثرات. په بلوچستان کې د ورلد وایډ فند مشر یایا مسخیل وویل چې دلته پر فصلونو باندې چې موږ مختلف قسم کادونه او زهرجنې دوا پاشو هم له دغه سببه هجرت کوونکي مرغانو اوس خپلې پخوانۍ لارې بدلې کړې دي.
Thank you.
واشنگتن ڈی سی نا